په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سور 19 د می میاشتې اتمه. اوري چې د مالی وزارت وی نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف 300 میلیون ډالر مرسته کوي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي لپرون راهیسې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سعودي غوښتي چې د یمن د اوربند له تجربې په افغانستان کې هم ګټه واخلي، او پاکستان پلان لري چې سر له سبا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پیښې د څه باندې 200 مشکوکو پیښو د معاینې په پایله کې معلوم شوې دي.
تیرو 24 ساعتو کې افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي. د دې د منځ 215 مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,280 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات، او 402 اویا کسان خپل روغتیايي حالت یې بېرته لاسته راوړی دی.
د دې په خبره هرات، کابل، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د تازه پیښو ډیره برخه پکې ثبت شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا وایرس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنرالی کرالی ویلي دغه مالی مرسته د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال بانک د کووید 19 خپرېدو په دې سختو شرایطو کې او تر دې ورهاخوا له افغانانو څخه په دوامداره توګه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنی چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راس په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکاریو هم خبرې کړي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې فیصل بن فرحان ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به د سعودي مرستې او همکارۍ دوام پیدا کړي. کله چې ملګرو ملتونو د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د اوربان غږ وکړ، نو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جګړه ودروله. ملګرو ملتونو ویلي یمن کې د حوثي سختدریزو په ګډون 14 مخالفو ډلو هم د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او جګړه یې درولې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنیه قومندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د ارګ په خبرپاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي هیوادوال د تحمیلي جګړې او د کورونا وبا په اړه اندېښمن دي او د ده په ټکو هیله ده چې طالبان داسې شرایطو کې اوربند ومني. د خوست امنیه قومندان له خپلو څو ملګرو سره تېره شپه د ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پېښې مسئولیت نه دی اخیستی. خود خوست والی دا د طالبانو کار بللی دی. څه موده وړاندې خوست کې د والی حلیم فدایی پر موټریس کاروان هم ځانمرګی برید وشو چې هغه ترې روغ ووت. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه 18 امنیتي سرتیر ورسپارلی چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. دایوای د امنیتی منصوبینو په ګډون 18 کسان له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په بند کې وو. پرون دغه کسان د هرات محلي چارواکو ته وسپارل شول. د هرات ولایت له دې هڅو هرکلی کوي او خوشی شوي کسان د هیواد اصلي اتلان بولي. د ګلران ولسوال عبدالغنی نوری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پولیسو او ملي اردو سرتیری او یو څارنوال و چې له دوه کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. په پاکستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 15,810 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي. چارواکو ویل یوازې 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ-19 ناروغۍ 1,540 مثبت پیښې ثبت کړي دي. په سیمه کې له ایران وروسته پاکستان دویم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. پاکستان کې چې 200 نفوس لري کورونا ویروس تر اوسه 1,590 کسان مړه کړي دي. د دغو پیښو له زیاتېدو سره سره صدر اعظم عمران خان ویلي سر له سبا شنبې به لګول شوي بندیزونه نرم کړي، ځکه داسې یوه ویره شته چې د پاکستان اقتصاد ډېر له زیان سره مخامخ دی. او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیگا فوټبال سیالۍ د مې میاشتې له 14 د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي. د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دا په اروپا کې لومړنۍ ورزشي سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا اعلان پرون په یوه اعلامیه کې له هغه وروسته وشو چې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل د دغه هیواد له 1400 والیانو سره وکتل. د جرمني بوندس لیگا سیالۍ د بریتانیا له غوره لیګ او د اسپانیا له لا لیگا سیالیو وروسته اروپا کې د فوټبال مهمې لوبې ګڼل کیږي. له دې سره داسې هیله شته چې په ایټالیا، اسپانیا او بریتانیا کې به هم د فوټبال لیګونو پیل ته زمینه برابره شي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. حکومت وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته ورسره کوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوي.
د نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,000 مثبت واقعات.
زلمی خلیلزاد د سیمې له ځینو رهبرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو د یوه کتونکي مرکه هم خبرو.
که هند فکر کوي چې کچیر نوی حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا په لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن نغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه لاسه ورکړي.
په اروزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنطین له مرکزه تښتېدلي.
کله چې یو څوک قرنطین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي.
دا هم ورته چې پولیسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش ایشچی په یو پرانیستي لیک کې د عبدالله عبدالله پر هغه غوښتنه انتقاد کړی چې جنرال دوستم ته د مارشالي لقب ورکړل سي. په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو د کورونا وایرس له کبله دغه جشنونه په محدود ډول لمانځل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د مالی وزارت وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته کوي. د دې وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو یوه برخه به تر راتلونکو دوو اونیو پورې افغانستان ته انتقال سي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره $400 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې مرستې یوه برخه چې $100 میلیونه دی په راتلونکو دوو اونیو کې به افغانستان ته انتقال شي. دا وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدا ډېره چټکه شوې او د عوایدو راټولول هم کم شوي، د نړیوال بانک دغه مرسته به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډیر اغیزمنه وي. د دې مرستې یو برخه به په برښنایي پروژو هم ولګول شي. نړیوال بانک له افغانستان سره په دې برخه کې د نور مرستو ژمنه هم کړې ده چې د کال په جریان کې به افغانستان ته انتقال شي.
مفاهمه دو طرف به حکومت افغانستان منتقل میشه.
د ښاغلي مسجدی په خبره دغه $400 میلیونه به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. نړیوال بانک له دې وړاندې هم $100 میلیونه د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانستان سره مرسته کړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید مجرور رسنۍ ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې له تازه شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس ټولیزې پیښې 3,298 ته ورسېدې.
د دې د منځن 215 مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,298 مثبت واقعات دي.
د ښاغلي مجروب خبره تر دا مهاله 109 نفر د دې وایرس له امله مړه شوي او 402 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 نورې مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوي. د خوست او پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې هیواد ته په متحده عرب اماراتو کې د میشتو افغانانو په زیات شمېر راتګ اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د راستنېدونکو افغانانو راتګ په دې ډول روان وي، په دغو ولایتونو کې به د کورونا وایرس خپرېدل لا زیات شي. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په نړۍ او په متحده عرب اماراتو کې د کرونا وبا په چټکۍ خپره شوه، ورسره سم هیواد ته د افغان مسافرو راتګ هم زیات شو. دغه کار د پکتیا او خوست یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي او وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د دې ولایتونو د ګڼ شمېر مسافرو بیرته راتګ به د کرونا ویروس په خپرېدو کې لا مرسته وکړي. د خوست یو تن اوسیدونکی نذیر روخان وایي:
موږ د دولت څخه جدا غوښتنه کوو تر څو دغه کسان په کابل کې او بیا په ولایتو کې کاملا قرنطین شي او د نورو کسانو سره تماس ونه لري، ځکه چې د خوست ولایت زیاتره کسان په دوبۍ او په اماراتو کې مسافر دي.
د بینور جدا په نوم په متحده عرب اماراتو کې میشت وطن مسافر ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته ټول کارونه په ټپه درېدلې او له همدې امله په سیاحتي ویزو راغلي ګڼ افغانان لستون سره مخ شوی او غواړي بیرته هیواد ته ستنه شي.
سیاحتي ویزو باندې راغلی وو د دروي میاشتو لپاره، کرونا وکي تر څو د کور لپاره حلال رزق پیدا کړي. کرونا پټه په درېدل نو موږ افغانان رول هم د بازو ستون سره مخامخ شول.
هڅه مو وکړه چې په دوبۍ کې د افغان کنسل نظر هم لزان سره ولرو، خو لا بیا بیا تماس سره سره زمونږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې د قرنطین په شپو ورځو کې د افغان مسافرو راتګ زیات شوی او له همدې امله په دې ولایت کې لومړنۍ پیښه هم د هغه مسافر په معایناتو کې مثبته شوه چې له دوبۍ خپل کور ته رسون شوی وو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې ټول هغه مسافر د 14 ورځو لپاره قرنطین کېږي چې له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول د متحده عربي اماراتو رستنېږي.
خو موږ د دوی لپاره په بشپړه توګه باندې ټول تدابیر لرو او هغه مسافر چې دوی خوست ولایت ته راځي یو تشخیص وروسته به دوی په مرکز کې مجبورن 14 ورځې تیروي. څوک چې علي مور کوي هغه بیا د تجرید مرکز ته لیږل کېږي تر سوالته تر درملنې لاندې ونیو.
د یادونه ده چې په خوست کې تر دې مهاله د کرونا اته پېښې مثبت شوې چې له جمله یو کس روغ شوی او یو تن مړ شوی، خو په پکتیا کې دغه شمېر بیا 178 مثبتو پېښو ته رسېدلی چې له امله یې 15 تنه مړ شوي او 26 نور روغ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکې دي. دغه وزارت د زلمي خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره وایي چې افغان حکومت سولې ته د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمي خلیلزاد په وروستیو کتنو کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغېزناکه دي. د دې وزارت ویاند نه جنوري د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل:
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغېزناکه دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لادې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال د خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوحې ته تللی او هلته د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلی دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړي. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه هم غوښتونکې ده. خاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادیدو پروسه چټک کړي. د بین افغانی خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیزات بیا ځلي سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړې هڅې پایلې ورکولی شي او کنه، د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای څه نا څه د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی و. هلته یې د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار سره په نوي ډیلي کې کتلي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لیدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین افغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځمه پورس په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوبال سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي ټینګار وسی چې د ترهګرو د پناه ځایونو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې هندي چارواکي بیا له زلمی خلیلزاد سره ګوري په افغانستان کې د هند نسبتا ډیره د چسپی په څه کې ده؟
هند تر سولې وروسته په افغانستان کې د پاکستان او چین د رول په اړه اندېښمن ده. هند فکر کوي چې که چیرې نوی حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا په لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن هغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه له لاسه ورکړي. نو په دې اساس باندې هند هڅه کوي چې هغه خپل نفوذ په افغانستان کې، سیاسي نفوذ، ډیپلوماټیک نفوذ، هغه همداسې ژوندی وساتي. امریکایان دوی هڅوي، هند هڅوي چې په افغانستان کې تر سولې وروسته هم دوی مثبت رول ولوبوي، خصوصا د بازسازۍ او پراختیا په برخه کې. نو په دې اساس باندې زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی ده او همیش چې د سیمې هیوادونو باندې کله دوره کړې ده، نو لومړی هند ته تللی زلمی خلیلزاد. نو دا ځل هم د سفر اجنډا دا ده چې هند لا وهڅوي چې د سولې په پروسه کې له افغانستان سره، له متحده ایالاتونو سره مثبت رول ادا کړي.
پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له پراخو زور اندېښنه څرګنده کړې او افغان حکومت وایي چې د سولې کلی په اسلام آباد کې ده. د سولې په بهیر کې له دغه سې دوو سیالو هیوادو سره څرنګه ډیپلوماتیک چلند پکار دی؟
دا چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع خبره کوي، نو زه فکر کوم همدا یې وخت ده چې موږ باید دغه بې باورۍ له منځه یوسو. که هند فکر کوي چې تر سولې وروسته به دلته د پاکستان په خوښه باندې حکومت راځي او د پاکستان لاسپوڅه حکومت به راځي، نو دغه اندېښنه باید رفع کړی شي. او همدارنګه که پاکستان فکر کوي چې د هند نفوذ به دلته زیاتېږي، دا اندېښنې هم باید رفع شي.
سمون صاحب، که چیرې له هند او پاکستان سره په ډیپلوماسۍ کې توازن په کار وي، نو فکر ته کوي چې افغان حکومت د اسلام آباد په پرتله له نوې ډیلي سره ښه روابط ساتلي؟
د هند پالیسی د افغانستان پر وړاندې یو مثبت ټکی دا ده چې دوی په افغانستان کې د دولتونو ترمنځ اړیکې پاللې دي، یعنی سټیټ ټو سټیټ اړیکې لرلې دي. دوی په افغانستان کې ډلې ټپلې نه دي تقویه کړي. نو که چیرې هند په همدغه نقش قدم باندې روانې په راتلونکي کې هم د افغانستان حکومت تر څنګ ودرېږي، په پراختیایي چارو کې ورسره مرسته وکړي، په بشري چارو کې، په علمي او فرهنګي چارو کې مرسته وکړي، نو زه فکر کوم دا ډېر مثبت ګام ده. هند په افغانستان کې لامدې عمل هم د حکومت او هم د خلکو ترمنځ محبوبیت لري چې دوی په تیرو 1913 کلونو کې له افغانستان سره د دولت ترمنځ اړیکې پاللې دي او ډېر زیاتې پراختیا په برخه کې ډېر زیاتې مرستې کړې دي. نو ټول هیوادونه که د هند په نقش قدم باندې لاړ شي، نو زه فکر کوم دغه د اعتماد فضا را ژوندۍ کېدای شي.
په سیمه کې نور هیوادونه هم په افغان سوله کې یو ډول دخیل دي. ځینو خو یې د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې بلنه ورکړې ده او هغوی هلته د دوی هیوادونو ته ورغلي دي. نو افغانستان په سیمه کې په اړیکو کې څرنګه توازن د ډیرو هیوادونو ترمنځ رعایتولی شي؟
د سیمه ییز توازن د رامنځته کولو فرمول ډیر ساده ده. ټولو د سیمې ټولو هیوادونو ګاونډي هیوادونو ته باید قناعت ورکړل شي چې یو سولیز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده. په افغانستان کې د همکارۍ قوي پوتنشیل موجود ده. مثلا هند او چین کولای شي چې د تیر په څیر په افغانستان کې د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. پاکستان زموږ ګاونډي هیواد دی، دوی سره موږ د کال 3 میلیارد ډالر شاوخوا راکړه ورکړه لرو، تجارت لرو، نو کولای شي چې د تجارت د پراختیا لپاره مثبت ګامونه واخلو. همدارنګه له ایران سره هم کولای شو، د مرکزی اسیا هیوادونو سره هغه لرلید د لا خ تطبیق لپاره چې د مرکزی اسیا انرژي د افغانستان لاره جنوبی اسیا ته او ترانزیت کو، په دې برخه کې د پوتنشل شته، باید هیوادونه دغه ته وهڅول شي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرونا وایرس خپرېدو له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو هم اغېز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي. اسدالله الدین تفصیل لري.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات یې برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم بر رفتن گرفتیم، وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم
سه کال مو هوکړه کړې و چې د ملګرو ملتونو په مالی مرستې خپل هیواد ته ستانه شو. مونږ چې دا پریکړه کوله هغه مهال کرونا نه و. مونږ د خپل کرایي کور خاوند ته هم ویلي چې مونږ وزو. اوس حیرانه پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرانه ده چې د کورونا له کبله لګول شو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر نور افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کورونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کورونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې 3 ورځې او د مې په شپږمه د 4 ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړي نه وي، د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې دغه سازمان ویان قیصر اپریدی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کرونا وایرس چې دا کوم اوټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زمونږ بارډر دي د افغانستان سره هغه بند کړ. نو په 16 مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوس پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر کولاو کې، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کولاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,004 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تیروي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د هغو مرستو پر ویش انتقاد لري چې په دې ولایت کې پر مستحقو کسانو باید ویشل کېدلی. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
د کندز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لورې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لورې مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه وویل:
کومکونه غیر عادلانه توضیح کیږي، هماغه د ګذر رئیسان یا کوراګان رئیسان په ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه داده چې مستحق خلک وپیژني او هغوی ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توضیح شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم هلته هیچ چاته هم زورسه پورې دغه مواد نه دي رسېدلي. یعنی د کندوز درې کیلومترۍ کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واغېسه. اګر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي ضرورت لري ترڅو ورته مواد ورسېږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امردین ولی په دې اړه وویل:
موقعیت کې کومکا به شکل واقعي باندې مستحقین توضیح نمیشه. دغه صحاب
یقینا مرستې په ښه توګه نه ویشل کیږي، او په کومو سیمو کې چې بې شمېره مستحق خلک ژوند کوي هلته چارواکي د نامنو له کبله نشي تللی، او بې وزله کورنۍ چارواکي نشي موندلی. یعنې په ټوله کې کومکونه مستحقو کورنیو ته نه رسیږي. بلخوا د کندوز سیمه چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل:
په یوه طرحه باندې کار کیږي تر څو هغه کسانو چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلي کومک وانخلي. نو په دې برخه کې ولایتي اداره یوې خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي. په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي دغه مرکز څخه باید کومک وشي، او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او د غیب سروې کې به دقت کړي.
کندوزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له درې ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لورې پر مستحقو کورونو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندوز ښار په اتو ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورونیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته لس ډوډۍ ورکول کیږي، او دغه بهیر به تر یوې میاشتې پورې ادامه ولري، او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغسې نه لکه تیر کلونه. تفصیل له احمد شیبرنه.
په اروپا کې نن په نړیواله دوهمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو ورځ ده، خو دا هېوادونه د کرونا ویروس په مبارزه بوخت دي. تر اوسه د کووید-19 ناروغۍ له امله په اروپا کې تر 1,60,000 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې ائتلافي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چروی ورته ډي ټي وای د نورماندي پر ساحل برید وکړ. په جرمني کې برسر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د برلین په یادګاري سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کښلي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلې ده چې په جرمني کې په کورونا ویروس پېښې کمې شوې دي، او حکومت هڅې کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بېرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمېر نږدې 1,50,000 ته رسېدلی دی، او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د مې په 10 هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سست شي. په فرانسه کې په هغه هېواد کې چې کرونا ویروس ته نږدې 6,200 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د مې په 11 لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي ګذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګیډۍ کیشتي او خپل ملت ته به چې د کرونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په وروستیو کې په هرو څلورویشت ساعتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېره تر لس زرو اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې دېرش هېوادو تر 100 میلیونه ډېر انسانان ښکېل شول او ویل کېږي چې له 70 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پېښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن د یوه ویډیویي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پېښې د څه باندې 200 مشکوکو پېښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا ویروس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنی قمندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه ولس امنیتي سرتیر ورسپارلې چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. په پاکستان کې د کرونا ویروس مثبت پېښې 25,813 ته پورته شوې. دغه اعلان نن د هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیګا فوټبال سیالۍ د مې میاشتې 14 د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اسدالله لودین څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شچی ولسمشر محمد اشرف غنی او د صوبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله ته پرانستی لیک استولې. شغلی اچي په دې لیک کې چې دا وروستي دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې سوي، د عبدالله پر هغه پیشنهاد انتخاب کړی چې جنرال دوستم ته یې د مارشالي رتبې غوښتنه کړې ده. سیفی الله ستانکزی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ته دوه ورځې وړاندې په یو پرانیستي لیک کې چې تر اوسه نه دی ځواب شوی لیکلي چې درې کاله یې د زړه وینې وخوړلې څو د حکومت په مشرتابه کې د بدلون پر راتلو په ملي او نړیواله کچه د جنرال دوستم د محاکمې زمینه برابره شي. هغه انتقاد کړی چې قضیې ته د نه رسیدګۍ سربېره یې هېڅکله دا تمن نه درلوده چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2016 کال په وروستیو کې د جاوزجان پخوانی والي احمد ایشچی یرغمل نیول شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشری ټاکنو کې د عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد ایشچی زوی ښاغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله مخاطب کړی او لیکلی دي چې د یو با تجربه سیاستوال، جهادي مخینه لرونکي او د اسلامي او بشري حقوقو له احکامو د یو با خبره کس په توګه څنګه ځان ته حق ورکړي چې د دې خبره د دغه وطن د خلکو د بشري حقوقو د ماتونکو تورن کس لپاره چې ټولو ته د ظلم او تجاوز بیلګې معلومی دي او د بشري حقوقو د نقض څو قضیه لري د مارشالۍ د عالی رتبې وړاندیز کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو قانون له اول سره په هغه لګیدلی تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالې د مسلې ترڅنګ د بکتاش ایشی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله کې موضوع مارشالې جناب جنرال صاحب مطرح
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالې موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزه سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې موږ ته ډېر مهم نه دی. بشیر احمد تیانج تر دې مخکې په خپل یوټیوب پاڼه هم ښاغلي دوستم ته د مارشالی د رتبې د وړاندیز ننګه وکړه او ویل دا مسأله منل شوې او ژر به هم رسمي شي. دوستم ته د مارشالی د رتبې وړاندیز ظاهرا د عبدالله عبدالله ځینې نږدې پلویان هم ګیله من کړي وو. له هغې ډلې د مارشال محمد قاسم فهیم مشر زوی د ملي امنیت پخوانی مرستیال ادیب فهیم هغه که څه هم په خپل فیسبوکي پوسټ کې د چا نوم نو اخیستی خو لیکلی و چې یو مشر او ملګری د وطنوالۍ او ملګرتیا لحاظ نه ساته او مقطعي سیاستونه پر یو عمر جهاد او مقاومت برو بلل. بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی ادیب فهیم دی د دوی په غوښتنه نه ګیله من کیږي ځکه دی وایي چې دوستم د مارشالۍ وړتیا لري. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ثبات او همپالنې ټیم مشر شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ده. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوری ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې که د دوستم مارشالۍ منظور کړي د ده په خبره د تجاوزګرو او د بشري حقونو د ماتونکو په کتار کې به حساب شي او د مارشالۍ رتبه به د یوې ننګینې لکې په توګه په تاریخ کې په ثبت ورسیږي. د بکتاش ایشچی پرانیستی لیک د هغه په فیسبوک پاره خبر شوه او ډیرو خلکو کتل. هغه د اماج په نوم یو محلي ټلویزیون ته ویلي د پلار د قضیه محکومین سری سترګي ګرځي.
متاسفانه پروندې پدرمه
متاسفانه زما د پلار له دوسیه سره سیاسي چلن شوی او تر اوسه سم رسیدګي نه ورته شوی. کوم کسان چې د محکمې لخوا محکوم شوی وو تر اوسه آزاد ګرځي. حکومت د دې توان نه لري چې دې دوسیه ته رسیدګي وکړي.
توان مندې زیاته نه دارن که به یې پرونده رئیسګی وکړه.
لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو هم په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکو په باندې محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو سره له دې چې د بشري حقوقو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په ورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزونو تښتیدل. ځینې فعالان وایي دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کېدل لکه بندیان. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوو ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلي وه. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغ و د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نېټه یې له روغتونه د تښتیدلو راپورونه خپاره سول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتیدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یادو کسانو د تیښتې پړه د عامې روغتیا د ریاست پر مسولینو ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، د هغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسېږي، د هغه شان چې هېڅ شی دې ته نه رسېږي. یو څوک بندي دی، کله چې یو څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، د هغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي، د هغه حفظ الصحه مراعت نه وي، نو دا خو مابس دی، دا خو بیا شبخانه نه ده.
د ورزګان د عامې روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په کورونا ویروس ککړ له دوی سره قرنټین کسانو ته ډوډۍ نه ورکول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سوي وه. د دغې ادارې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه یې درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جیپړه پر پخواني رئیس وراچوي.
دغه مریضانو ته هیڅ نو تغذیه نشته، هیڅ سہولت نشته. داسې یو احساس لري چې موږ دلته پنځه نوي بندیان یو، ځکه چې هغوی لپاره دا سہولت نه وي. تابن یو مریض بد احساس پیدا کیږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سہولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې، تابن یو بد احساس ورته پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دې لپاره د دوی د اشیو عبادت لپاره د وزارت سره مهم خبرې کړې دي، د ولایت سره مهم په جریان کې اچولې دي چې دا د دوه لپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
هڅه مو کړې چې د کرینکوټ د عامې روغتیا د مخکینی رئیس سره هم اړیکه ونسو، خو بریالي نسو. بل خوا د کرینکوټ ښاریان هم په کورونا وایروس د ککړو کسانو تیښتې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او کرنتین یې نه کړي، نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد محصل یم. دغه کسان چې د روزګان څخه تښتېدلي دي، دا خدای دې چې دا باید حکومت ونیسي. د دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلي چې خلک یې وویني، دوی ته وروښيي چې دا دغه کسان دي او د روزګان لپاره خطر خو نه ډېر دی. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ شي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېرېږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشاودی مینوال کندر. دا چې دا خلک راوباسي، دا خو نو دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږي، دا د کورنۍ که پخته سي د دې کره کوي څوک راس سټی نور پخته کېږي، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا وایرس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ سوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسي او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو، خوشاله يم چې د ویبل خبرونه وخت مو را ورسېدی. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیره د همدې کورونا وایروس لکباله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراک موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي، کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی موږ ته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم. او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسئ، د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکه دبای سره وورو.
زموږ راډیو ټول کارکونکو او لیدونکو د سمع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنا په ځان د تقریبا چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابر لوړ شوي دي، نو حکومت یې په جدي توجه کې ډېر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. زابل په ښار کې ګرانی ډېریږي او دی وای چې کومه کونه کومه کونه موږ په ساحه کې په لوړ کې په نه هم نه یی کې موږ نه جوړېدلې نه ولا کوم د بل چا د سره سوې دلې چې او د ګوتو په شمیر چې زه ګټه دلې مې خلوص هم پښتنه کړې ده چې ما ته نه جوړېدلې چې موږ ته دا کومه کر سره سوې دي. موږ دا خوښ دي چې لارې لاسي بازار خلاص مشکل خوارې ته لاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پرتماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلول کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې په مسلمانانو کیږي. او هغه غریبانان چې وس و طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په دوه سوه کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو کې دي، اوس تقریبا دیارلس سوه کالداري په هر شي کې پورته شوي دي. مخکې په زر روپۍ وه، نن په درویشت سوه پرول کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان، دا ولس څوک دي؟
السلام علیکم. زه زهیر د زابل څخه خبره کوم. ما د اشرف غني څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې د کرونا د ویروس په خاطر یې ښارونه بند کړي چې پر ملک باندې ډېر ګران دي. نه د ماښام د خدای کړه رو د سهار د ماښام جمع کړو، د ماښام د سهار جمع کړو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک رقم دي بېکاره دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکاره دي. نو باید هر سړی خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم. وګر ولایت ولسوالۍ نه تماس کیم. ګذر ولسوالۍ کې کلیپون جوړ کې کې مالټا نارنج لیمبو دا خوراک غریب خلک دیدل کوي